السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام د ازادي په صفو کې اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو تایید کړی چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمنشي مرستیال روزمیری ډی کارلو به د جنوري تر پایه افغانستان ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د تیاریو له بشپړېدو وروسته به د میرمن ډی کارلو سفر د سفر نیټه اعلان شي. دوجاریک زیاته کړه چې د دې سفر هدف د دوحې د بهیر تعقیب دی. دا بهیر په 2023 کال په مې میاشت کې سرمنشي انټونیو ګوتریش پیل کړی و. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی جګپوړی چارواکی وایي چې د خوار ځواکۍ بحران پر هغو افغان ښځو او نجونو ناوړه اغیز کړی چې نړیوالې ټولنې هیرې کړي دي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان د څانګې مشر جان ایلیف د فرانس پریس خبری آژانس دې پوښتنې ته چې په نوي میلادي کال کې به څه پیښ شي په ځواب کې ویلي دي چې پر روانو 12 میاشتو کې به د افغانستان نږدې 15 میلیون ښځې او ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره چې د دوی ژوند به وګواښي مخامخ شي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې نږدې 15 میلیون افغان ماشومان به پر روان کال کې د خوارځواکۍ علاج ته اړتیا ولري. په جرمنی کې د هغه افغان محاکمه نن جمعه پیل شو چې په مونشن ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر په وسیله په برید د یو 2 کلنې ماشومې او د هغې د مور په وژنه او د ګڼو کسانو په ټپي کولو تورن دی. د افغان وګړی چې د فرهاد نون په نوم معرفي شوی دی او په کابل کې زیږیدلی دی، د 2 کسانو د قتل او د نورو 44 کسانو د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. سرنولان وایي چې نوموړي دا کار د مذهبي انګیزې له مخې کړی. د برید پر مهال یې د الله اکبر نارې وهلې او غوښتلې چې په برید کې خپله هم ووژل شي. فرهاد چې د 2015 کال د فبروري میاشتې د برید پر مهال 24 کلن و، تورن دی چې خپل موټر یې په همدې ډول د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروستی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي خبرداري ورکړې چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ژمنې عملي کوي او ښکارایي ویلي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنجشنبې په ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران د زړورو خلکو تر څنګ ولاړ دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډالو د 50 اوورونو په نړیوال جام کې نن د افغانستان لوبډاله خپل لوبډالې خپل لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره وکړه. لوبه افغانستان پیل کړه. د اتو لوبغاړو په زیان سره یې سیالي لوبې ته 206 هدف وټاکه. وروسته له دې به د جنوبي افریقا ټیم بیټنګ کوي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکي پروگرام ته خراغلست. قدرمنو اوریدونکو، تیرونی په ایران کې د پراخو او پرله پسې اعتراضونو اونۍ و چې د نړیوالو رسنیو د خبرونو سرټکی تقریبا ټول احتوا کړی وو. په ایران کې په تیرو 2-3 لسیزو کې ډیر نور اعتراضونه هم شوي وو، خو اوسنۍ مظاهرې د خپلې کچې او شمیر له پلوه بې ساري وې. نو په همدې دلیل یې د شنونکو پاملرنه ځان ته واړوله. د ایران د بشري حقوقو یوې ټولنې چې په ناروې کې فعالیت کوي ویلي دي چې د ورستیو لاریونونو لپاره تر اوسه لک تر لګه 3,428 لاریون کونکي وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. د ایران حکومت دا شمیرې رد کړي دي او ویلي دي چې یوازې 200 وژل شوي او د دوی حکومت به وروسته د مرګ ژوبلې دقیقې شمیرې اعلان کړي. د شنونکو په باور د اعتراضونو د ایران په ټولنه کې ژور بدلون راوستی او د لومړي ځل لپاره تقریبا ټول عام خلک د حکومت پر وړاندې درولي دي. د امریکا په ګډون لویدیځو هیوادونو د ایران حکومت ته خبرداري ورکړی چې د خلکو د ځپلو بهیر ودروي. ځینې نور شنن کې بیا د ایران پر وړاندې د نړیوالې ټولنې احتمالي اقداماتو ته په پام سره وایي چې کلویدیځ اقدام وکړي یا اعتراضونه یو ځل بیا پیل شي، نو نه یوازې په ایران بلکې په ټوله سیمه کې به ژور بدلونونه راشي. د آزادۍ په څپو کې په نننی پروګرام کې پر ټوله سیمه په تیره پر افغانستان د ایران د وروستیو اعتراضونو احتمالي اغیز څیړو او دې ته کتنه کوو چې آیا ایران به بیا هم د اعتراضونو د دوام ډګر وي کنه، اغیز به پر افغانستان څومره وي. که نړیواله ټولنه په ایران کې پوځي اقدام وکړي نو اقتصادي او سیاسي اغیز به د افغانستان او ټولې سیمې لپاره څه وي؟ د خبرونه میلمانه دي د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. په کابل کې د پوهنتون پخوانی استاد د اقتصادي چارو شنن کوي پوهن بشیر دودیال. او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په یو برخه کې به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهن نصر الله ستانکزي نظر هم در سره شریک کړو. د شپه استاد دودیال را سره دی او د موضوع له دوی سره څیړو. دودیال صاحب، تاسو په نظر که څه هم تاسو د اقتصادي چارو شننه تر ډیره کوئ، مګر غواړم په سیاسي برخه کې غواړم له تاسو پوښتنه وکم چې فکر کوئ دا اعتراضونه به بیا پیل شي او که همدا اعتراضونه وو نور پای ته رسیدلی دي او تر بیا بل ځل اعتراضونو پورې کیږي که نه کیږي؟ البته موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو، مګر یوه ایران به یوه سا واخلي، ستاسو څه اټکل دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر چی تر مخی خپل سلامونه و احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم په ایران کې سیاسي وضعیت ډېر کړکېچن شو او د دې احتمال و، ځکه چې دا یو ناڅاپي نه و بلکې دا تدریجي ډول باندې و. مخکې تر دې نه د اسرائیلو حمله بیا څو ځلې د امریکا لخوا دوی ته ګواښونه او په خپله ورځ په ورځ د ایران د رژیم ګوښه کېدل تر یوې اندازې پورې او دغه اقتصادي تعذیرات او اقتصادي بندیزونو دین د خلکو ژوند تریخ کړ، دیو د خلکو په اقتصادي حالت باندې او په معیشت باندې ډېر ناوړه تاثیر وکړ. د بلې خوانه د دې سره یو ځای چې د ایران په داخل کې نارضایتي لیدل کېدله، سم د دې سره هغه ایرانیان چې بهر کې دي هغوی داسې احساس کړله چې د ایران رژیم ممکن د پرځېدو په حال کې، نو دوی هم دا موقع مناسب وبلله او په خارج کې اعتراضات پیل کړل. دغه اوس هم وګوره د ایران د مظاهرو تر څنګ په خارجي هیوادونو کې هم اعتراضات روان دي او په دې زمین کې شاهزاده پهلوي هم دا موقع غنیمت وبلله او بیا د شاهي دوران خیال فکر ته ورغی، هغه پرله پسې اعلانونه وکړل او د مظاهرو ملاتړ یې وکړ. دغه ټول عوامل باعث د دې شول چې په ایران کې وضعیت دې حد ته ورسیږي، حتی تر دې چې د امریکې ولسمشر ایران وکړ اعلان یې وکړ، وی ویل چې کومکونه په لاره کې دي. اما دغه یوه نیمه ورځ یا دوه ورځې کېږي چې بېرته دا خبر په ځای ودرېدله. د دې په عوض د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته موضوع راجع شوله چې هغوی به په ایران په وضعیت باندې بحث کوي، نو اوس به وګورو ډېر ژر به د امنیت شورا مجلس تایر شي او هغوی به پریکړه وکړي، ځکه چې هغه خو یوه لویه جهاني مؤسسه ده هم د امنیتي لحاظ.
او دودیال صاحب، ما دا ویلی چې اوس وضعیت تر دغه ځای پورې را رسېدلی، تاسو ولیدل، تاسو په خپله تشریح کړل دا وضعیت، نو څومره اټکل کوئ چې دا اعتراضونه به دوام وکړي په ایران کې یا همدا ختم و نور نوزتي دا امکان نشته چې د خلکو اعتراضونه بیا راپورته شي، خلک لارو کوڅو ته راوځي او د حکومت په ضد اعتراضونه وکړي؟
نو د خلکو غوښتنې خو نه دي پوره شوي. خلک خو دا وایي چې یو څه نسبي ازادي وي، فردي ازادیګان وي او اقتصاد ښه شي او نړیوالو سره داسې تعاملات وي کوم چې ایران ډېر مخکې درلودل، نو دا غوښتنې خو نه دي پوره شوي. اما دا نهایت فشار و په دغه اعتراض کوونکو باندې چې بعضې خلک وایي چې 3000 یا 3000 نه اضافه کسان ووژل شول او پخپله د ایران حکومت وایي چې 200 کسان ووژل شول، نو ملت خو هم دومره زیات تحمل هم نه لري چې کې یو رنګ ویني تو شي خود عمر وکړي چې دنیا یې متوجه کړه نو اوس پس دې نه دا امکان نه لري چې د ایران ملت د ټول جفاګانې هېري کی خامخا به د دې رژیم یا بیخي اصلاح کېدل اما کې اصلاح کېدل نه ویژه کې چې د دې ماهیت همدا شی ده چې دا وڅلوي کاله ګورو نو چې دا ماهیت نه بدلېږي ممکن تر دې نه هم شدید اعتراضات به بیا پیل شي ممکن
بله او تاسو د ایران د رژیم د ماهیت خبره وکړله ځینې خلک داسې اټکل هم کوي یا هیله لري یا ځینې خلک هغه اټکلونه خپل هیله هم د اټکلونو په شکل یا د شننو په شکل سره وایي چې کېدای شي د ایران د رژیم له منځه ځینې کسان را پیدا شي چې یو څه منځلاري وي او وکولای شي چې د ملت او حکومت ترمنځ سوله وکړي دا ستاسو په نظر څومره ممکن کار دی
او دا خبر هم ودا هغه وخت نه نه دي لاري جوني لو وخت نه بیا دا هغه څه دا ورسته کله چې احساس شول چې د ایران ملت ډیر په تنگ ده او چندان خوشبيني نه لري د هغه وخت نه بیا دوی منځلاري او دا اصلاحات اصلاح طلبانو دا رواج کړی وو د دوی ډېر افراطي ډله هم و نظامی برخه هم لري او دا ټول برخه لري خو د دې په څنګ څنګ کې وای دا خبره هم ویله او بعض وخت به دا موقع برابر هم شوله یو دوره د رفسنجانی او د دې نسبتا معتدل دوره و او هغه ډیر تاثیر وکړ د ایران په اقتصاد په ثبات اما کله چې هغوی د منځلاره بیا دا وروسته په شمول د اوسنۍ رهبري دا نو نه منځلاره ده او نه لیاس کوي او نه حوصله کوي او دغه د موږ تاسو ولیدل چې څومره وینې څو یې شولې
ډېره زیاته مننه له تاسو نه اتمر سپ تاسو ته خرغلاست وایم زما لومړی پښتنه له دودیال صاحب نه هم همدا و چې دوی څه اټکل کوي چې آیا اعتراضونه به دوام وکړي کنه او تاسو نه هم همدا پښتنه کوم چې تاسو شننه اټکل څه دی چې همدا د اعتراضونو پای وو او کبه به هم خلک اعتراضونو ته راوځي
من نه تاسو ته جناب دودیال صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه ونکيله وړاندې کوم یقینا زما باور داسته ده چې ایران داسې یو مسیر کې روان دی چې هیڅ امکان نه لري چې د رژیم بقا او ادامه پر کول دل شي البته مقطعی با ځینې وختونه داسې وي چې رژیم به خپل ژوند ته تر یو حده پورې دوام ورکړي لیکن دغه مسیر چې اوس پیل شوی دا به دوام وکړي اوس اصلي لانجه دا نه دی چې د خامنه ای نظام یا د دوی رژیم یا د اخوندان رژیم خلکو سلره لري اصلي جنجال د ایران هستوي پروګرام دی اصلي جنجال امریکا سره دی اصلي جنجال په سیمه کې د ایران هغه سیاستونه دي چې دوی په دې اوه څلوېښت کلونو کې دا چیغې وهلې چې موږ اسلامي انقلاب صادروو او تر یو حده پورې په دغه برخه کې دوی په لبنان کې په سوریه کې په عراق کې په فلسطین کې برلاسي ول لیکن د دې دوه کلونو را په دې خوا کله چې په سیمه کې لانجې ډېرې شوې دا ورو په ورو موږ ګورو چې د ایران لاسونه لنډ شوي دي ایران هغه تحریمونو سره مخ دی کوم چې د امریکا د خوانه وضع شوي دي او دغه تحریمونه د ایران په اقتصاد باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی یعنې ایران هغسې یو هېواد و چې کلنی عاید سل میلیارده ډالره و نن دغه ډېر کم عاید د ایران کلنی اقتصاد تشکیلی او دغه اوسني جریانونه هم چې رامنځته شول د دې هدف هم دغه اقتصادي برخه ده چې خلک غواړي چې اوس خلک خو په دې باندې دوی تظاهرات نه کوي چې خامنه ای دینی یا د دوی رژیم دینی خلک وایي چې موږ فقر سره مخ یو خلک وایي چې موږ پیسې نه لرو خلک وایي چې دغه قیمتي ډېر شوی خلک وایي چې دغه زموږ اقتصاد زموږ د ژوند تکافون نکی مشکل دغه دی
او د رژیم د چتا سو یادوی د خلک ور سره مخالف دی د توان لري چې دغه مشکلات حل کی
اقتدار وسنه لري تعریفونه سره دی یو خو ډیر افغانم چې د اخوندی رژیم لکه زمون د حکومتونو یعنی دوی تر وګونو پر فسادونو کې پر شواد کې په دغه شاونه کې دوی غرق دي یعنی خلکو ته هغه د دوی حق او کوم څه چې لازم دی هغه نه ورسي یعنی اوس وخت کې د ایران خلک رژیم سره دغه ستونزه لري سره د دې نه چې د ایران خلک دغه ایدیالوژي سره مخالف دي او نن چې تاسو د دوی شعار ګوري د دوی شعار کلن د دغه نظام یا د دغه رژیم له منځه تلل دي زما ارزه و چې یوازې دا د ایران د رژیم مشکل یوازې خپل خلک سره نه دی د ایران مشکل د نړۍ سره هم دی لکه چې مخکې ما عرض وکړه چې د استوی پروګرام مسله ده او نړۍ یا مثلا امریکا یا اسرائیل یا نور غربي هیوادونه دغه پروګرام سره مخالف دي او دوی دا خبره مخکې د تظاهرات نه ترامپ دا خبره کوله چې ایران باید دغه برنامه ودروي او غیر د دې نه چې دغه برنامه دی وندروي هغه نړیوال هیات ته دوی اجازه ورنه کړي چې دا سایتونه وګوري دغه غنی سازی دوی بند نه کړي بل هیڅ لاره نه لري هغه بلاستیکي راکټونه دوی له منځه ونیسي د اصلي مشکل د ایران د نړۍ سره دغه دی اوس چې دغه تظاهرات رابرسیره شوي دي دا هم یو بل فشار دی د ایران په رژیم باندې چې اوس وخت کې زه فکر کوم ایران ډېر بد حالت کې قرار لري یعنی دا به ډېر مشکل وي چې ایران د دغسې یو حالت نه بیخي او نورمال حالت ته وګرځي
یعنی تاسو هم فکر کوئ چې احتمالا اعتراضونه به دوام وکړي په دې هېواد کې
زه داسې فکر نه کوم چې اعتراضونه ځکه خلک د اوسپنې نه دي جوړ شوي تاسو چې په هره شپه 200-300-500 کسان ووژنئ خلک هم بیا یو حد لري که نه دغه حد نه بیا کله چې ظلم زیاتی او په اصطلاح قتل بیرحمي دا ډیریږي نو بیا سره د دې نه چې د خلک غصه او خشم دا به ډیریږي لیکن دا هم یو حد لري لیکن دا په دې معنا نه دی چې دغه مسیر به ودریږي احتمال د دې شته چې یو مودې پورې بند شي لیکن که بند هم شي امریکا هغه بل برنامه لري چې ایران د هستوي صلاح د هستوي پروګرام مسله ده چې د ایران یعنې موقعیت د نړیوال سره مخامخ کوي او نړیوال یا امریکا یا اروپایي هیوادونه د ایران نه دا غواړي چې هستوي برنامه دې ودروي بلاستیکي راکټونه دې له منځه یوسي او ډېر خبرې دي چې ایران اصلا دغه ته چمتو نه دی اصلا ایران دا غواړي چې دغه خبرې دې همداسې دوام ومومي دوی د وخت تنته ذخیره کړي او په یو نوی یو نوی دوی د خپل نظام په خپو همداسې وساتي لیکن د خلکو دریځ چې دی ایران فرق کوي د نورو هیوادونو سره ایران یو پرمختللی هیواد دی خلک تقریبا ټول لوستي دي او دوی یو اندازه اجتماعي شعور نسبت د نورو هیوادونو سره د دوی ډېر دی او دغه تاریخ دوی لري هم د شاه په وخت کې هم د خمینی په وخت کې هم اوس یعنی زه داسې فکر نه کوم که د ایران اخوندی رژیم په دې پیژې چې دغه خیزشونه د مهار کړي او دې شاته هم دغسې برنامې دي لکه چې تاسو په عراق کې ولیدل په لیبیا کې ولیدل مثلا په سوریه کې ولیدل دغسې خبرې دي یعنې دا یو مغلق ثبوتي سیاسي مسله ده
ډېره زیاته مننه زمونږ اصلي البته دا زمونږ د پروګرام د سریزې یوه برخه وه چې اوریدونکي د وروستیو اعتراضونو له جریان نه خبر شي او ستاسو نظر په دې باب چې آیا دا اعتراضونه دوام کولای شي کې نشي کولای د حکومت توان څومره د خلکو د اعتراضونو د دوام حوصله څومره ده په دې باب تاسو مو ډیر واوریدل او خو زړه پورې معلومات مو واوریدل دواړو شنن کو ډیره زیاته مننه اصلي مسله زموږ د دې پروګرام دا ده چې د دې اغیزې به حمله سیاسي پلاوه او حمله اقتصادي پلاوه پر سیمه باندې څوي بیا ورزما خغلی دودیال صاحب له اقتصادي پلاوه امریکا د لویدیت تر سختو تحریمونو لاندې ده او ایران د دې سیمه له هیوادونو سره د افغانستان په ګډون اقتصادي تعاملات لري په دې خاطر چې په دې سیمه کې داسې هیوادونه دي چې د امریکا د بندیزونو ډیره پروا نه ساتي لکه د منځنۍ اسیا هیوادونه یا مثلا افغانستان دی چې په خپل د لویدیس په بندیزونو کې شامل دی ک ایران کې دغه اقتصادي وضعیت لکه چې تاسو یادونه وکړه مخکې او اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه په دې شکل سره دوام وکړي چې د ایران اقتصاد نور هم وځپل شي د دې عواقب به د منځنۍ آسیا لپاره د منځنۍ ختیځ لپاره او د افغانستان لپاره چې یو د ګاونډیو هیوادونو لپاره
فوق‌العاده تاثیر لري. هر نوع جنگی حالت یا جنگ ته نږدې حالت، تهدیدآمیز حالت، اقتصادي وضعیت په څو شکلونو خرابولی شي. اول په خپل تولید، د تولید پروسه او د خدمات و عرضه مختلف کیږي، په شمول د ترانسپورت، د مالونو انتقال، خارجي تجارت، د ټول ورسره خلک دغه کسان چې مالونه عرضه کوي دوی احتکار کوي، دا احتکار بیا نور هم دا مشکل دوه چنده کوي. بل عامل رواني عامل ده، خلک روح وارخطا کیږي، مړي وي بازارونو ته چې زیات خرید وکړي او دا د مالی بازارونو په شمول دا خلک ټول دغه پیسو سره چلند بدلیږي.
دا په ایران کې یادوي که په سیمه کې
په هر ځای کې ټول اوس ایران هم همدغه خبرې چې تاسو ته وایم، یا خو تعذیرات دي چې په دوی باندې لګېدلي اقتصاد ډېر خراب کړ، بل دغه جنگي حالت چې راغی که هغه د اسرائیلو حملې وي او که دغه اوسنۍ خونریزیګانې چې روانې دي، دې ټولو هم رواني عامل درلوده، هم تولید په ټپه ودراوه، هم تجارت. مثلا دا اوس ګوري هندوستان وریجې ورلېږلې، ډېرې زیاتې وریجې ورلېږلې، د ایران خپل تولیدات خرما او تر یوې اندازې کبان او تر یوې اندازې پورې د لبنیاتو دا دي صحیح ده، اما وریجې ټولې هندوستان نوی دا اوس هغه د درې ورځې کې چې هندوستان یو د نوریجې نه ده لګلې، ځکه چې ترامپ اته منطقه کې خطر هم احساسوي. بل دا چې د امریکې متحده ایالاتو وویل چې موږ په دغه تجارت باندې دغه څه چې ایران ته ځي په دې باندې 50% د تعرفه نور هم لوړو، د دې د ویرې نه دوی ته د صادرات هم قطه شول. نو دا هم د پخوانیو دوامدار تعزیراتو ترڅنګ او د وضع د کړکېچن کېدو ترڅنګ تجارت هم دوی باندې بند شو. نو اوس وضعیت ډیر وخیم ده، خلک خوراکي مواد ډیر نه چیزه خوراکي مواد لري، او هغه کوم څه چې په فروشګاو په دیو کې وو هغه د بدې ورځې لپاره هغه فروشنده وو احتکار کړي دي، او رواني عامل دا چې خلک څومره ورخطا دي. دا ټول دا ناوړه تاثیرات دي په ایران او دا په هر ملک کې، په هر ځای کې چې جنګي وضعیت راځي همدغه علائم او همدغه نښې ورسره وي.
بله دودیال صاحب، د ورسته لدې چې د طالبانو حکومت له پاکستان سره پر راکړه ورکړه تقریبا بندیز ولګاو، ټول لارې ورسره بند کړي له جګړې ورسته، د اکتوبر میاشتې له جګړې ورسته، نو د افغانستان ډېره اتکا پر ایران شو، د ایران پر وارداتو شو. د وضعیت رامنځته کېدو ورسته د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي رژیم یا دغه اقتصادي نظم به په څه ډول وي، او آیا دا واردات له ایران نه به دوام وکړي؟ ایران دا توان لري چې په خپل هیواد کې خلک له لوږې سره مخامخ دي، آیا افغانستان ته به د مخصوصا د خوراکي موادو رسولو ته دوام ورکړی شي؟
نه په صورت سره په داسې حالاتو کې هر هیواد چې وي اول خپل سرحداتو ته توجه کوي. همدغه اوس هم د ایران نظارت د اسرائیلو په جنګ کې هم موږ ولیدل چې په افغانانو څومره فشار راغی. زیاترین مهاجرین یې هماغه د اسرائیلو په حمله کې راوشړل، حتی ډېر افغانان هلته قتل شول، بندیان شول، بېلابېل تهمتونه پرې باندې ولګېدل او په قیمتونو باندې هم تاثیر وکړ. په د هرات او زرنجو په دې ټولو کې دغه موږ چې دوی سره لوی بندر لرو او که دغه سرحدي بازارونه چې جوړ کړي دي د یو سخت ټکان وخوړل او اوس بیا هم دغسې. نو په هغه صورت کې چې په ایران کې داسې د قحطي مشکل ولیدل شي، نو افغانستان ته معلومدار د غذایي موادو، د درملو، د دېو صادرول کمیږي. اما افغانستان خوشبختانه دې خواته نور بندرونه هم لري د شمال ګاونډیو سره. دوی د غذایي محصولاتو خصوصا ترکمنستان و قزاقستان و در طول پرته له تاجکستان نه چې زمونږ د برق په باندې ډېر مونږ متکی یاستو، نور زمونږ درې ګاونډي هېوادونه چې دي هغه د غذایي موادو عمده صادرونکي دي افغانستان ته. انشاءالله افغانستان به ډېر متضرر نه شي، اما تاثیر لري ولې نه. مونږ تاسو د ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان د ټولو سره د خوراکي موادو د دې لپاره علاوه د چین محصولات هم را روان دي. اگر چې هغه لار لرې ده د ترین دغسې یو ری قزاقستان چې دي بیا د هغې خوانه راځي، هم دا زموږ د شمال ختیاهن باندې دا ریل راځي او بیا دته واګونونه تخلیه کېږي، اما تاثیر لري. د بلې خوانه د پاکستان اوس علاقمندي دا ده چې بېرته دغه لارې خلاصې کړي. اگر چې دغه اوس هم د محصلینو د ملکي کسانو تګ دا تګ تر یو اندازې شته ده، او پرته د دغه تجارت نه د افغانستان سره پاکستان هم چاره نه لري. خو دا څه سیاسي مجبوریتونه وو چې اوس یې داسې وضعیت پېښ کړی و. خو افغانستان تنها په ایران باندې متکي نه ده، نور ګاونډیان هم لري، خو تر تاثیر وموکي تېروحه ده بیې وکړي.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب ستاسو له نظره. خو هغه د اقتصادي مسایلو احتمالي اثرات له ښاغلي دودیال سره وڅېړل، له سیاسي نظره کله چې د عربو پسرلی پیل شو په 2010 کال کې، اولته په منځني ختیځ کې او د افریقا په شمال کې رژیمونه بدل شول، حکومتونه وپرځېدل، اغه د ایواز ک زما سم په یاد وی فکر کوم د تونس لمړی ځل د تونس ل مظاهرونه پایل شو، او بیا په مصر کې چې کله مظاهرو ته پراخ مظاهرو ته بلنه ورکړل شو، لغه نو ورسته د منځنی ختیځ په هیوادونو کې مظاهرې پایل شو، او هلته اغه وضعیت راغی په لیبیا کې او په د نورو هیوادونو کې په سوریه کې چې عواقب مونږ د نن ورځ هلته وینو. د سیاو شتا چې د ایران د اعتراضونه او پاتسونونه دي د منځنۍ آسیا په هیوادونو باندې چې هلته هم تقریبا د ایران رژیم ته ورته حکومتونه واکمن دي، انتخابات نشته، د دیموکراسي اصول نه مراعاتیږي، او په افغانستان کې چې د طالبانو حکومت واکمن دی او تر اوسه پورې د کوم بدلون یا د نورو د ګډون نخې نخانه هم نه پکې ښکاریږي، چې دوی ته سرایت وکړي داسې یو احتمال ویني تاسو؟
دا احتمال ډېر زیات وینم، ځکه هر تحول که پی سیمه که رازی مخصوصا پر هر وادونو بانده دیر تاثیر که کم چه دوی ضعیف وادونه دی. مخی دو دیال سویلی دو زمانگ اقتصادی برخه، یعنی منگ اخپلا اغا توانمندی یا اغا کفاعت نلرنی چه پول ضرورتون اخپل ده ننه ده واد نپورکو. اتمی دای چې موږ نور هیوادونه ته ضرورت لرو، او هر تحول چې په سیمه کې راځي هغه په موږ باندې تاثیر کوي. مثلا دا د پاکستان د لارې بندېدل دا صحیح دی که یو سیاسي تصمیم دی، تر یو حده پورې د یو مقطع زمانی دپاره امکان لري چې صحیح، اما په دوامداره توګه چې دا د خپله د افغانانو حق دی، زه داسې وایم چې دغه لار زمونږ حق دی. مونږ ولې خپل حق بل چاته پرېږدو چې هغه منحیث یو وسیلې د فشار په مونږ باندې هغه نه استفاده وکړي؟ یعنې مونږ باید په دې باندې سر خلاص کړو. همدغسې تا تحولات چې په سیمه کې راځي. مثلا اول خو زه دا وایم کله چې ایران کې مشکلات ورسته ولې زیاتېږي، هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ په سیمه کې دغه مشکلات محسوسېږي. اول ایران په منځنۍ آسیا هېوادونو کې ډېر سرمایه ګذاري لري، او کله که د ایران مشکل حل نشي یقینا چې د منځنۍ آسیا هېوادونه دوی هم ستونزو سره مخامخېږي او هغلته هم تاثیر اچي. همدغسې په افغانستان خو مستقیم تاثیر لري، ځکه نن ما دا خبره واورېده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا ویلې، ادعا یې دا و چې دغه وژنې موږ نه دي کړي، دا داعشیان کړي دي. داعشیان د ننه په دغه تظاهراتو کې دي، دوی خلک وژني. تاسو وګورئ دا په دې معنا ده چې اوس دا مسله باید واضح شي چې دغه داعش د کوم ځای نه ورغلي. یعنی دغه سیاسي اړخ لري. همدغسې ایران اوس وخت کې کوشش دا کوي چې دغه ملامتي په نورو خلکو باندې واچي، یا مثلا په داعش واچي، یا دا چې مختلف ارقام دي. یو ارقام دا داسې هم دی چې د بینللي آژانسونو نه ما لوستي او اورېدلي مې دي چې دغه وژنې تر 2000 کسانو پورې دي. یعنی دا داسې یو رقم دی چې حیرانوونکی دی، چې یعنی هېڅ داسې د نږدې تاریخ کې دغسې یو عمل په هېڅ یو هېواد کې ترسره شوی نه دی چې په دوه هفته مظاهره کې 2000 کسان ووژل شي.
البته رسمي ارقام خو او هغه ارقام چې د بشري حقوقو ډلو ورکړي دي، هغه ماغه څه باندې 3000 کسان دي. اتمر صاحب هم دسته
کړل. بله بله بله، دا هم شته. اما دې سره ما دا هم لوستي و اورېدلې مې دي چې 2000-3000 بندیان دي. او یعنې دا ارقام ځکه اوس مشخص کېدای نه شي چې ایران کې دغه شپږو ورځې کې چې انټرنیټ بالکل قطع دی، او دغه واقعیت هم ډېر مشکل دی چې سړی په دې واقعیت باندې قانع شي چې دا صحیح دی که غلط. لیکن هغه کوم فلمونه او تصویرونه چې ما خپله په رسنیو کې لیدلي، یعنې چې خلک خپل مړي پسې ګرځي، او دغسې یو ځای کې دغه زه فکر کوم چې الجزیره یا کوم بل تلویزیونه چې ما ولید، چې یعنې خلک داسې یو لوی ځای میدانی ده چې دا مړي پراتی دي همدغسې په پلاستیکونو کې، په جابو کې، یا په پلاستیکونو په کفنونو کې، او خلک هر یو ځای خپل مړی ګوري. یعنې دا یو فاجعه دی، یو بشري فاجعه دی. یعنی دغسې یو ظالم نظام چې هغه خپل خلکو سره په اوه څلوېښت کلونو کې یو تفاهم ونکه، یو ژبه د تفاهم پیدا نکه. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا ایران د خمینی نه یې نیولی چې خمینی شروع کړی په دې باندې. او تاسې ګوري چې همدغسې د کلونو په تېرېدو سره همدغه ظلم په ایران باندې روان دی.
بله اتمر صاحب، وبښئ، یو بل احتمال ته هم زه غواړم تاسو اشاره وکړئ، یادونه یې وکړئ چې که مثلا د اوس آوازې ډېرې زیاتې دي، که څه هم اوس د خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع شوې ده، مګر تر دوه درې ورځو مخکې پورې ډېر سخت ګواښونه ایران ته متوجه وو د متحدو ایالتونو لخوا، د اسرائیلو لخوا. هغو د رژیم د بدلون خبره کوله، یا په ایران باندې د سختو نظامی اقداماتو خبره کوله چې په نتیجه یې کېدای شوی چې په ایران کې د رژیم بدلون وي. تر اوسه پورې خو اعتراضونه هغه ده اوس آرامه دي، مګر که رژیم بدل شي په ایران کې، دا به په افغانستان باندې مستقیم ډول څومره اغیز وکړي؟
اول خو دا ده چې رژیم څنګه بدلېږي. یعنی یو دا ده چې امریکا داسې مداخله وکړي لکه چې افغانستان کې کړو، او هغه مداخله که امریکا وکړي، دا هم د سیمې دپاره، هم د افغانستان دپاره، هم د ایران دپاره، دا یو ډېر لوی خطر دی خپله امریکا دپاره.
یعنی فکر کوئ چې د افغانستان په څېر لکه طالبانو چې په 2001 کال نه وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راغله، وسلوال پاڅونه د امریکایانو په مقابل کې شروع کړه، په ایران کې به هم داسې یو مقاومت وشي له امریکایانو سره؟
بالکل زدا لده احتمال نه ګنم ځکه اول خو په سیمه کې بنسټپالی افراطی اسلامګرا هم په پاکستان کې شته، هم په افغانستان کې شته، هم په منځني ختیځ کې شته، په عراق کې شته، په سوریه کې شته، په مصر کې شته، په دغه ټول سیمه کې دغه ډلې شته دي. دوی همدغه شی د خدای نه غواړي چې چېرته دوی مخامخ شي دغه غربیانو سره. دا یو مشکل ده، لیکن زه داسې فکر نه کوم چې که د امریکا هغسې یو عمل ته لاس نوري کړي، ځکه که امریکا کوم عملیات کوي هغه به ډېر مشخص سرجیکل اپریشن یا صرف همغه هسته غواړي د یو موقت وخت لپاره، ځکه دغه درس باید دوی د افغانستان اخیستی وي چې په موقت ډول یو عملیات دوی وکړي او په هغه کې دوی مختلف اهداف چې مخکې تر مخکې نه داسې ویل کېږي چې 50 هدفونه دوی اوس ټاکلي دي، یعنی دغه هدفونه باندې دوی برید وکړي، هغه خپل هدف ترلاسه کړي، زیاتي دوی د خپله مخه ځي او ایران پوشه خپله ولس چې دوی بیا تصمیم نیسي.
مننه اتمر صاحب له تاسو نه. دا بسته بیا هم البته بیا هم راځو نورو اړخونو ته هم ښاغلی اتمر. دودیال صاحب، منځنۍ آسیا لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دلته د ایران سره پراخ تجارتي اړیکې لري، د دوی وضعیت به څه کیږي؟ تاسو مخکې یو څه اشاره ورته وکړئ، غواړم که په مشخص ډول ووایاست چې له ایران سره د منځنۍ آسیا اقتصادي اړیکې د دې اعتراضونو په نتیجه کې یا که د امریکا او د لویدیز بندیزونه تر دې هم سخت حالت ته ورځي، بیا به څه وي؟ د دوی اړیکې به څه وي له منځنۍ آسیا سره؟
منځنۍ آسیا سره د ایران تجارت و او دوار چیز تجارت دواره او دا وضعیت په دې تجارت تاثیر کوي. اما که ستاسو هدف د خلیج هیوادونه یي اخواته، یعنی دا شرق نزدیک او دا
زما مطلب د منځنۍ آسیا سره چې مخکې یادونه وشوه چې د دوی اقتصادي د ایران اقتصادي اړیکې ډېر پیاوړي دي، که چېرته بندیزونه پر ایران نور هم زیات شي دا به د دې بندیزونو هغه اثرات به د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره، له ترکمنستان سره، له ازبکستان سره چې البته ایران خو له ترکمنستان سره تړلی دی، له د نورو سره بیا سرحد نه لري، له تاجکستان او ازبکستان سره، مګر د افغانستان له لارې او پخپله د ترکمنستان له لارې د دوی اړیکې شته، له هغو سره تر قزاقستان او تر روسیې پورې د دوی د اړیکې اقتصادي شته. په دې باندې به څه اغیز وکړي؟
بلکل دی خواته دی ایران دیره توجه و دیره امیدواری و حتی خبر دی حتی رسولی و چودوی با دستی یو وسپن لار با تیرهی دی افغانستان لار نه دی پامیل نه تر چین پوری، یعنی دی دوی علاقه مندی دی تجارت دی روسیه و ازبکستان و تاجکستان و دی طول سره و خصوصا تاجکستان سره بیا فرهنگی علایق دیر زیاد پام کلره لی او افغانستان سره هم دی تجارت دی پراختی تلاش کاو لا زیات کوشش کاو. ایران دا پلان درلود، دی خواته ډیره امیدواری وه او بعضې تدابیر نیولي و هم حتی پیل کړي وو بعضې تدابیر. دلته وګورئ دا د خوف ریل پټلۍ ډېره پخوا شروع شوې وه، په چپه ولاړه وه، اما دې وختو کې دوی څومره سرعت ورکړ دغسې. دا چابهار هم د دوی په ګټه وو، دې ته هم امید درلودې، دا هیلې یې درلودلې او کېدای شو. او دا بیا چې ټول دغو هېوادو په ګټه وه که امنیت وایي که وضعیت خراب نه وای شوی او د ایران رژیم ډېر نه وای بدنام شوی، دغه اقتصادي تعلقات د سیاست نه جدا، دغه اقتصادي تعلقات هم ضرور دي، هم ګټور دي ټولو هیوادونو ته. او بیا د دغو ټولو هیوادونو د اقتصادي تعلقات او تجارت دا د ایران د چین سره او د ازبکستان او تاجکستان او د ټولو سره چې څومره ښه شوي وای افغانستان ته هم ډېره ګټه رسېدله، کم له کمه ترانزیت امکانات خو برابرېدل دا ټول. اما دغه وضعیت که دوام وکړي دا ټول در هم و بر هم کیږي، او نه تنها دا چې د ایران تجارت به خراب شي، اقتصاد به خراب شي، بلکې ورسره دا نور هیوادونه متضرر کیږي. همدا اوس هم تاسو ګورئ ازبکستان و ترکمنستان و د آذربایجان خلک دا ټول سخت په تشویش کې دي د دې بابت نه. نو دا تاثیرات لري او ژور تاثیرات لري.
او دودیل صاحب، پر ایران بندیزونه به له افغانستان سره د ایران پر تجارتي اړیکو څومره اغیز وکي او افغانستان څومره مکلف دی د لویدیز بندیزونو ته ک په ایران باندې لګول کیږي چې غاړه کیږي یعنی یو ارتباط شته د افغانستان تجارت بل ایران سره همداسې آزاد لکه اوس چې دی دوام وکي او که د لویدیز د احتمالي بندیزونو د زیاتېدو په نتیجه کې به دا هم اغیزمن شي
لویدیز بندیزونه او تعذیرات پخپله په ایران باندې دي د هغوی تجارت او د او باندې دي هیڅ کله یې نه دي ویلي لویدیز امریکا یا بل چا چې د افغانستان سره د تجارت نه کوي بلکې چابهار تقریبا یو ځلې اعلان وشو چې دا به نور په دې به کار
هغه په موقتي ډول په شپږو میاشتو کې
یوازې اما هم لیدلې چې د امریکې سیاست د هغه څه پاتې شو بېرته اصلاح شو بېرته سم شو دا اوس هم د افغانستان سره په اقتصادي اړیکو تجارت څه نه ویلي یعنی امریکا که ایران سره څومره سختي کوي بل مقابل افغانستان سره احتیاط کوي ځکه هغه همزمان د ټولو سره نه غواړي او تر ډېره پورې اوس د امریکا دلسوزي په طالبانو باندې ډېره زیاته ده د اقتصادي لحاظه تاسو هغه ته ګورئ خو مشکل به دا وي چې په خپله په ایران کې به قیمتونه ډېر زیات لوړ شي او هغوی به د قحطۍ سره مخ شي نو بیا کې بیسي دغه بندرونه او دالارې د افغانستان سره ربدا اوس په شان څومره پرانیستې هم وي وخت چې مال تجاره نه وي او تجار څه وارد نه کي نو بیا به څه وکړو خو هلته به پخپله هغوی به د قحطۍ سره مخ وي نو موږ ته به څه صادر کړي
ډیره زیاته مننه دا خبرې را لنډو د وروستیو څو دقیقو کې یو وړاندې په خپرونه کې زه غواړم چې مال د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ښاغلي نصر الله ستانکزي سره هم خبرې کړي لنډې خبرې مې کړي غواړو چې د هغو خبرې هم درته خبرې کړو خو له هغه مخکې تاسو سره د بحث ته دوام ورکوم خبرې لږ داسې لنډې او معجزې کوو بیا هم اتمر صاحب تاسو ته راځمه پر ایران د نورو نړیوالو بندیزونو احتمال شته اوس خو تقریبا بیخي ډېر بندیزونه یې پې لګولي د نور نو څه به پاتې نه وي خو نور احتمال شته
بهیر دی چې غربیانو پیل کړی د امریکا په مشرۍ البته کله چې امریکا بندیزونه وضع کوي دې سره جوخت اروپایي هیوادونه د امریکا دوست هیوادونه په سیمه کې هغه قوي هیوادونه دوی مجبور دي چې دغه تحریمونه ومني او که نه مني بیا امریکا هغوی ته هم یو بل مشکل جوړوي لکه چې اوس دغه تعرفې په دوی باندې زیاتې کړلې لکه چې دوی دیال سم ویلې دا صحیح خبره ده نو یقیني خبره ده چې یا محدودیتونه یا تحریمونه زیاتېږي دې سره د امریکا پلوي هیوادونه هغه تحریمونه هغه کوي د هغه نه کوشش دا کوي چې هغه پلوي هغه تحریمونه عملي کړي او اوس وخت همدا اوس هم ځینې غربي هیوادونه اروپایي هیوادونه مثلا دوی کوشش یا مثلا داسې تصمیمونه دوی نیولي چې خپل وګړي ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي خپل سفارتونو کارمندانو ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي یعنی دا هغه مسایل دي چې
زما مطلب دا دی چې مشخص اقتصادي بندیزونه د ایران د تیلو پر سکتور باندې خو دوی مخکې له مخکې لګولي دي داسې کېدای شي چې په هغه سکتورونه چې دوی مخکې لویدیځو هیوادونو مخکې د ایران په ایران باندې بندیزونه وضع کړي دي دا نور هم زیات شي مثلا مؤسسې او افراد نور په نښه شي او په بندیزونو کې شامل شي
ګوري دغه حالات پورې مربوط دی همدان تاسو مخکې ویلې چې د امنیت د شورا غونډه ده د ایران په مورد کې اوس یو څو ساعته وروسته دغه غونډه هم د دغه مسایلو په خاطر رابلل شوی چې دغه یو مشروعیت ورکړي دغه قدرتونو ته چې دوی که تصمیم نیسي دغه د امنیت د شورا د فیصلې پر بنسټ باندې به د ایران په مورد کې دوی تصمیم نیسي یعنی امریکا هم کوشش دا کوي چې دغسې یوه لاره ورته پیدا نشي چې هیوادونه یا نړیوال یا بین المللي ټولنه په امریکا باندې نیوکې وکړي نو
زما یقین هم دغه څه دی چې نن به د امنیت په شورا کې ځینې نور مسایل راپورته شي، امکان لري په تحریمونو باندې نور هغې پافشاري چې دغه تحریمونه کلک شي، افراد و اشخاص به تحریم شي، د دوی دارایګانې او د دوی مثلا نور بانکي اکاونټونه. دا خبرې چې پاس له دې ناستې نه به موږ په دې فیصلې باندې پوه شو چې دغه د ایران په موارد کې دوی څه فیصله کړې. دغه جواز امریکا ته ورکړي چې تاسو کولی شئ چې نظامي اقدام وکړئ په ایران کې.
ډیره زیاته مننه. یو بل مسله هم غواړم له تاسو سره یو څه مخکې تاسو یادونه وکړه په خپلو لومړنیو خبرو کې اتمر صاحب، چې د امریکا او د لویدیځ اصلي هدف دا دی چې د ایران اټومي پروګرام د دوی لپاره د سترګو اغزای دی او غواړي چې دا په یو ډول سره تر کنټرول لاندې راولي، چې البته احتمالي پروګرام دی. موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو چې د وسلو د جوړولو پروګرام لري که نه لري، خو په هر صورت ایران وایي چې دا د انرژي د تولید پروګرام دی او لویدیځ شک لري چې په دې کې به اټومي ایران د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام ولري. پاکستان موږ چون په سیمه خبرې کوو او دا سیمه ایران او پاکستان گاونډي هیوادونه دي، پاکستان تیار اټومي پروګرام لري، نو که لویدیز غواړي چې د اسلامي هیوادونو یا د دنیا د دې برخې اټومي وسلې ترې واخلي یا جوړولو ته پرېنګ دي، نو پاکستان خو تیار اټومي وسله لري. او دلته هم ډیره زیاته ناامني راغلی دا او په زیاتېدو ده دا ناامني. دا احتمال شته چې عینن اقدام د پاکستان د اټومي پروګرام په برخه کې هم وشي، یا د مهارولو لپاره یا د اټومي بې وسلې کولو لپاره.
مختلف فرضیه دي. یو فرضیه خو دا دی چې په هر صورت کې اسرائیل کوشش دا کوي چې ایران دغه هستوي سلاح ودري، هغه بلاستیکي راکټونه له منځه ویسي، غنیسازي د ودري، هغه مراکز د بند کړي. دا د ایران او د امریکا آخري تصمیم، د اسرائیل او د امریکا او د لویدیز هیوادونو آخري تصمیم دی چې دا کار یا نن دی یا سبا دی په ایران باندې دا کوي. او کله چې دا خلاص شو، بعضې خلک داسې فکر کوي او دا لره نه دی د واقعیت نه، زه هم کله همداسې فکر کوم چې نه کېدی شي دا خبره صحیح. پس له هغه به دوی د پاکستان په مورد کې هم حتما تصمیم نیسي، ځکه اوس وخت کې لکه چې تاسو ویلي دغه اسلامي حرکتونه، افراطي اسلامي حرکتونه په سیمه کې هم ډېر دي، مخ په زیاتېدو دي، په نړۍ کې هم ورو ورو تهدیدونه دي. ایران او پاکستان تر یو اندازې پورې ډېر سره فرق لري، ځکه پاکستان د امریکا متحد هېواد دی. پاکستان اروپا او انګلیس او چین سره ډېر نږدې دی، ښه روابط لري. سره د دې چې ایران د افغانستان وخت، سره دی چې پاکستان په دې تقریبا او اته څلوېښت کلونو کې په افغانستان کې مستقیم د دې ترهګرو، د افراطیانو، د بنسټپالو او د دې تروریستي ډلو پیروي کړی، دا یې روزلي دي او دا یې استولي دي. لیکن پاکستان بیا په زمین کې امریکا او انګلیس سره او چین سره همدومره اعتماد سازي کړی چې هغوی اوسه پورې د پاکستان د اټومي سلا په مورد کې دومره خطر نه احساسي لکه چې د ایران نه احساسي. ځکه ایران خو دا خبره کوي چې موږ خپل انقلاب صادروو، ایران خو دا لاسوهنې کړي دي په ټول منځني ختیځ کې، په نورو هیوادونو کې. نو
د پاکستان ناامني یا د وسلوالو ډلو پیاوړي کېدل هلته بیا هم د دا احتمال نه زیاتوي چې کېدای شي یوه ورځ دا وسلې د پاکستان اټومي بم د وسلوالو ډلو، د افراطي وسلوالو ډلو لاسته ورشي.
همدغه خبرې پر اساس ده چې زما مخکې عرض دا و چې امریکا غواړي چې ځان مطمئن کړي، او برنامه همدغسې دی کله چې ایران نه دوی خلاص شو، دویم پړاو په پاکستان دی. دا چار رقم کېدای شي دا مسله دوی پاکستان سره حل بعد چې حل کی یا حلیې یا دغه په مورد کې بعد دوی تصمیم ومونیسي. بس خبره دا دی چې زما خپله البته معلومات دادی چې اټومي سلاح داسې نه دی چې لکه موږ دا نور راکټونه چې ګورو چې یوازي کې پروتوسي دا ډېر پرمختللي ډېر مغلق دي په ډېر هغه د دوی سیکوریټي ډېر دقیق دی په فرمولونو په رمزونو په اصطلاح په دغه نور پرمختللي تخنیکي مسایل باندې دوی سمبال دي او دا داسې ساده نه دی چې څوک د یو ځینر لاړ شي یا یو ګروپ یا یو ډله هغه سلاح ترلاسه کړي بیا هغه استعمال کړي. یعنې دا یو سیستم دی چې ډېر مغلق او پیچیده ده او په مختلف ځایونو کې دا مختلف دستګاګانې دي چې هغه باندې بیا دوی کولی شي چې د دې نه استفاده کړي.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو زغورم لنډې لنډې پوښتنې وکوم. لومړی دودیال صاحب، که تاسو راته وایاست چې د افغانستان لپاره څه پکار دي په اوسنیو شرایطو کې خپل اقتصادي غم څنګه وخوري، د دې لپاره چې پر ایران له احتمالي بندیزونو له نورو اغیزو نه ځان وساتي.
د افغانستان لپاره نه یوازې دا اوس چې شاوخوا وضعیت کړکېچن د پاکستان کې ایران کې داسې وضعیت ده، بلکې هر وخت د افغانستان لپاره په کار دا ده چې خپل اقتصاد ښه کړي او دا ظرفیت او دا پوتنشیل افغانستان لري چې موږ اوبه لرو کافي اندازه، موږ د ترانزیت لپاره بهترین موقعیت
یاد. د طالبانو حکومت پراخې پروژې پیل کړي دي، تقریبا ډېرې زیاتې پروژې په ټول هیواد کې په مختلفو په بیلابیلو برخو کې دي. دا کافي دي که دا باید زیاتې کړي؟
باید زیاتې کړي، باید زیات کړو، ځکه موږ ځکه ډېر امکانات لرو. دا خو هغه پروژې وي چې هغه د پخواني رژیم د ظرفیت نه استفاده کېږي، هغوی طرحه کړې وي او هغه ته تطبیق ډګر ته وړاندې شوې وي، منتها ناامني وه او په ټپه درېدلې وي، که ټاپي وه، که دا د خوشتېپه وه، او که دا نور واړه غټ بندونه وو، یا دا مسایل دا دي. اما زیربنا بیا جدا خبره ده. زیربنا نو بیا یو پلان ته اړتیا لري چې ورته پلان وسنجي، پلان ورکی پنځه کلن پلان، لس کلن پلان. دا خو پخوا په پلان کې شامل وي، شروع شوي وي، دوی اوس کوشش کوي چې هغه تکمیل کړي او ظرفیتونه هغه پاتې وي. اما د زیربنا د لا ښه کولو دپاره، د اقتصاد د لا ښه کولو دپاره نوی پلان پکار ده. د نوي پلان دپاره بیا نوي ظرفیتونه په شمول د بشري نورو، په شمول د سرمایې، په شمول د بهرنیو همکارانو ته که ضرورت وي دا پکار وي. نو نوی څه نشته ده، دا هغه څه دي چې پخوا وو، خو د ناامنیو له امله، د فساد له امله دا صحیح نه ده.
تاسو وایئ چې نوې پروژې د دوی په خپله له خپله اړخه پیل کړي؟
نوې او انکشافي ملي سرتاسري.
لکه څه شی مثلا په کومو برخو کې؟
وګورئ، د زراعت میکانیزه کول او د اوبو داسې مدیریت کول چې موږ کافي اندازه د کښت وړ ځمکې لرو، دا باید سراسري ټول تر اوبو لاندې راوستل شي. د معادنو استخراج، د معادنو داسې استخراج چې په هغه کې د افغانستان د خلکو منفعت وي، داسې نه چې یوازې خرڅول یې، لکه دغه اوس چې دا لاجورد او دا قیمتي ډبرې وباسي او دغومره ګرامه خرڅ شول، دغومره خرڅ شول، دا پلورل جدا خبره ده. اما په داسې فني شکل سره د دې استخراجول چې هغه موږ د کارکوونکو د ټکنالوژي او د خپل دغه د صلاحیت د ټولو لحاظه موږ پکې توانمند اوسو او موږ په دې باندې نافذ اوسو، داسې نه چې موږ دا بازار ته وړاندې کړو قیمتونه نور خلک راته ټاکي او ورکوي پلوري. فروش علاوه ده جدا خبره ده، او په دې اقتصاد لپاره د ماشین په توګه د دې نه استفاده کول دا جدا خبره
ده. ډیره مننه. یو لاند سوال زل اتمر صاحب نام لرمه، بیا لغنه ورسته د پروګرام تاسو سره د خبرو پای ته ورځو او د خاغلی ستانګزي خبرې به وورو. اتمر صاحب، په افغانستان کې هم د نجونو د درس د خند مشکلات شته، د نجونو د درس د مخنیوي، د خزو پر کار د بندیز مشکلات شته او په دې باندې خلک ناراضه دي. طالبانو ته څه په کار دي د دې لپاره چې د ایران د مظاهرو له یو برخلیک سره مخامخ نشي، یا د تورته برخلیک سره مخامخ نشي، څه وکي د دې لپاره چې د خلکو له اعتراضونو ځان وساتي او ځان خوندي کړي؟ لاند راته وایست لطفا.
نظامونه په افغانستان کې کله چې ډیر مثلا منګ لیدلی دی چې ډیر دوی په بهرانی قوتونو باندې متکی وو، په خپل زور باندې متکی وو، هغه نظامونه سقوط شول. اصلي نظام هغه وخت پایدار دی چې هغوی خلک د هغه نه پشتیبانی وکړي. او دا ډیر ښه نمونه ده د طالبانو حکومت دپاره چې دوی دغه حالت وګوري د ایران، که دوی خلکو سره همدغسې په تقابل کې واقع شي، د خلکو د غوښتنې خلاف چې هغه د ښځو کار او د نجونو تعلیم دی، نو بالاخره یو ورځ به افغان ولس دغه حد ته ورسیږي چې دغه قیام به دوی هم په افغانستان کې پیل کړي، او بیا هغه وخت به طالبانو ته پښیماني هېڅ فایده ونه رسوي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د خبرونې د میلمنو څرګندونې مو اوریدې. د کابل پوهنتون پوهنای استاد اقتصادي چارو شنونکي پوهن بشیر دودیال او د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اوس هم ورزو د استاد نصر الله ستانگزي څرګندونو ته وغوښني سوچې د همدې موضوع په اړه له ازادي رادیو سره خپل څرګندونې شریکې کړې دي.
په ټوله کې هغه پاتونه چې په دې دوه نه یو کې په ایران کې پیکسول ولاتو سپوره هم اثرات وجود لري. تدې څرګندونه کوي چې په سیمه کې دغه سیاسي شعور رابرسېره سوې ده چې نور نس کولی د استبدادي حکومتونو اوامرو ته سر ټیټ کړي، او له بلې خوانه هغه اقتصادي بحران چې په دې سیمه باندې حاکم ده، محروم طبقات او د ټولنې متوسط او ټیټ طبقه د تعرسی ودی چې قیام تلاش پوری کیا، او خپل ناراضایتي په دې ډول سره له ټول تهدید او خطر سره په مخ بوس. د تا په پام سره چې په ایران کې دغه شعور ډېر پخوانه شکل نیولې، اما په سیمه کې د تاثیرات په واضح ډول یو الهام بخونکی حالت لري. په سیمه کې د عربي ممالکو هغه استبدادي رژیمونه هم په ډېر طبیعي ډول باید دغه موجوده حالت نه تشویش ولري، سره له دې چې ایران او دغه هیوادونه به ډېر ورته والی ونه لري. له بلې خوانه په پاکستان کې وضعیت داسې یو حالت ته رسېدلی چې خلک لکه ایران غوندې هم په اقتصادي لحاظ تر فشار لاندې دي، او هم په سیاسي لحاظ او هم په امنیتي لحاظ. زه فکر کوم چې پاکستان ته هم یوه جرقه په کار ده چې دې حرکتو ته مخه کړي. افغانستان د سیمې د یو هیواد په توګه په واضح ډول د اوس د یو استبدادي حالت کې د یو استبدادي حکومت سره خلک مخامخ دي. فقر وجود لري، اقتصادي ستونزې وجود لري، بیکاري وجود لري. افغانستان په یقین د تر ټولو زیات متاثر کې هغه په دمانه چې یو خوانم په نسبت ټولو هیوادو ته ایران او افغانستان خلک یو بل سره ډېر تړلي دي. په میلیونونو مهاجر وجود لري، د کورنیو غړي په افغانستان او ایران کې دي. په طبیعي ډول دا الهام هلته هم راځي، او زه فکر کوم چې په راتلونکو کې که چیرې دغه د سیمې هیوادونه په خپلو پالیسیو کې تغییر رانه ولي، نو دا بحران شدیدیږي. بله نقطه چې په دې ارتباط ډېره مهمه ده، هغه د غربي نړۍ په تېره بیا د امریکې متحده ایالاتو په اصطلاح همغږي له معترضینو سره او ناراضو سره، سره دې چې امریکا متحده ایالات خپل معین سیاسي اهداف کې پر مخ وړي، اما دا کولی سي دي او بالفعل او بالقوه متحرک انګیزه په توګه په دې سیمه کې نوي اعتراضات، نوي نارضایتي یعنی لا چټک کړي، لکه چې په ایران کې په سرعت سره وینو دا چټکیږي. او حتی د ایران حکومت د سقوط تر څنډو هم راورسو یا رسولی ده، چې البته پیش له مخکې به سره قضاوت کړي چې حکومت به په ایران کې سقوط وکړي. اما هغه شی چې په یقیني ډول په ایران کې شکل ونیو، حد اقل د ایران حکومت به نور ونه سی کړی چې په ټول فشار او شدت او استبداد سره په خلکو حکومت وکړي، او دای د تسلسل لومړنۍ نښې نښانې دي. په اقتصادي لحاظ په واضح ډول چې د ایران په سیمه کې په د اقتصادي منابعو او د تولید له لحاظ یو مهم مملکت ګڼل کیږي، او په تېره بیا په افغانستان باندې په تجارت، ترانزیت او اقتصادي چارو کې شدید اثرات وجود ولري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې د پروګرام پای ته راورسیدو. له تاسو مننه چې د خبرونې ته مو تر پایه غوږونیو، او د خبرونې له میلمنو د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر، او په کابل کې د پوهنتون له پخواني استاد د اقتصادي چارو له شنون کې پوهان بشیر دودیال نه هم مننه کوي چې په دې خبرونه کې راغلل او خپل نظر یې له اوریدونکو سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.